السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د ماسپخین یو بجه شوې دا نن د اتوار ورځ او د 2015 کال د اکتوبر 13 نیټه دا زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالات او خبرو او نس پروګرام د باختر ستوري حملرو او ریدلې مهیروي خو لومړی زموږ د همکاري انیسا اجملنا د دې غړی خبرونه ورو السلام علیکم اول د خبرونو سلټی کی د قبایلی سیمو مشرانو په یو جرګه کې ویلي دي د فاټا د راتلونکو فیصله به قبایلی لوس پخپله کوي امنیتی چارواکي وایي چې په ننګرهار کې نه وسلوال وجل شوی دي او د روس وزیر اعظم ویلي دي هیواد یې په شام کې یوازې د قومي ګټو لپاره عملیات کوي او وسته خبرونو تفصیل د قبایلی سیمو ځینی مشران وای د فاټا د راتلونکو پریکړه باید وی پخپله کوي تیر ورځ په بنو کې د قبایلی سیمو مشرانو یو لوی جرګه وشو چې پکې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي هم ګډون درلود په دغه موقعه د قبایلی مشرانو وینا و چې د فاټا دایني اصلاحاتو په اړه د قبایلی سیمو د پارلماني غړو لخوا په پارلمان کې د وړاندې کړي بل مسودې مخالفت کوي دغه سي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي ویل باید قبایلی ولس لومړی خپل سیمو ته ولېګل شي او د دوی ګوند باید قبایلو د اری فیصلې ملاتړ کوي
د باجوړا د وزیرستان د د پاټا د ولس ملکیت دوی مالکان دوی څه فیصله په زور په چې په موږ هیڅ څه نه لري کړه ته زور باندې کوي تاوال زور باندې فیصلې به ولسکي
د جرګې پر مهال د قبایلی سیمو مشرانو ویل دوی په فاټا کې خپل منتخب کونسل او د سیمې په قدرتۍ وسایلو خپل واک غواړي د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو په وړاندې د مبارزې داري چارواکي وایي چې د خبري ایجنسی باړې ته د روان کال د مارچ میاشتې راهیسي تر اوسه 5500 یا رجسټرډ کورنۍ او 14013 غیر رجسټرډ کورنۍ ستنې کړې دي تیر ورځ د اف ټي ایم ایل لخوا مشال لیډیو ته پر لیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوې دي چې د خبري ایجنسی د خلکو د بیرته ستنېدو لړۍ دوام لري خبر پاڼه زیاتوي چې د خبر کډوالو ته د ستنېدو پر مهال په مختلفو مرکزونو کې د خوراک او صحت بنیادي اسانتیاوي ورکول کیږي خو بیا د باډې زنو بې کوره شوو کسانو پر ان مشال لیډیو ته ویل چې د ستنېدو پر مهال له مختلفو مشکلاتو سره مخ وي د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي د کالاباغ ډیم د جوړېدو مخالفت کوي او پر دې موضوع ټول ګوندونه نشي صلاح کېدای نو باید مرکزی حکومت دا معاملہ پر ځای پریږدي پرون په نوخار کې خبريالانو سره د خبرو پر مهال پرویز خټک ویل چې مرکزی حکومت یوازې د پنجاب صوبې د مفاداتو فکر کوي او نورې صوبې له پامه غورځولې دي نوموړي زیاته کړه چې په خیبر پختونخوا کې د بجلی وړو منصوبو راپور مرکزی حکومت ته ورکړی دی خو مرکزی حکومت دوی سره د بجلی په برخه کې هیڅ مرسته نه کوي په کراچۍ کې پولیس تلک تر لګه اته وسلوالو د وژنې ادعا کوي د پولیس چارواکو په خبره د وسلوالو غوښتل چې هدفي وژنې وکړي او پولیس چارواکي په نخښ کړي پولیسو پرون دا وسلوال هغه مهال وژل چې په منګوپیر سیمه کې یې پر یو کور چاپه وهله پولیس چارواکي راو انور پرون رسنو سره په خبرو کې ویلي دي چې د چاپې پر مهال د ډزو په تبادله کې دوه پولیس هم زخمیان شوي دي امنیتی چارواکي وایي چې د افغانستان په ننګرهار کې نه وسلوال وجل شوی دي د ننګرهار امنیه کمانډانه مطبوعاتي دفتر څخه نن په خبري شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دي چې په چین ولسوالۍ کې د ګډو امنیتي ځواکونو له لوري د پیل شوو عملیاتو په ترڅ کې تیر ورځ د حصارک په سیمه کې شپږ وسلوال وجل شوی دي خبر پاڼه زیاتوي چې د غنی خیل ولسوالۍ د ګلای په سیمه کې بیا د وسلوالو مخالفینو ترمنځ په نښته کې چې بیګا شپه 12 بجې شوی و په نتیجه کې درې وسلوال وجل شوی دي خبر پاڼه وایي چې د هسکی مینې ولسوالۍ اړوند د نری او په پسیمه کې د امنیه کمانډانه امنیتی ځواکونو دوه تنه وسلوال نیولې چې په بیلابلو ترهګری سو بریدونکو کې لاس ترلود او په خپل جرمونو دوی اعتراف هم کړی دی وسلوال لا په دې اړه سن دی ویلي افغان چارواکي وايي پاکستان باید د وسلوالو پر ضد د توپیر کاروایي او د افغانستان د سولې او ثبات په لړ کې رښتینی همکاري وکړي د جمهوریت ریاست د بیان مرستیال سفر هاشمي پرون په کابل کې خبريالانو ته ویل د سولې لپاره دروازې خلاصې کړي خو که پاکستان تر هغه پر ضد صادقانه مبارزه وکړي نو دوی ته به معلومه شي چې لچا سره د سولې خبري وکړي اغه زیاته کړه
ما میخواهیم که گروهایی که در داخل خاک پاکستان علیه مردم ما
دیوای مشغوارو هغه دلی چې د پاکستان په خاور کې د افغانانو په وړاندې د جنگ اعلان کړي باید په وړاندې اقدام وسی د خپل دې ته زمينه برابروي چې مش په سوچ زمر سروکار لکو مدل سره دی او هغه چې په پاکستان کې دی او له هغه ځای د جنگ اعلان کړي دی او د فعالیت زمينه ورته برابر سي بیا مشت معلومیږي چې لکوم ډول دل سره خبري وکړو
یاد دی وی چې په دې وروستیو کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په لاهور کې وی خبري غونډې ته ویلي وو چې د افغانستان د سولې او ثبات ملاتړ کوي او د لړکی بل افغان حکومت سره پوره همکاري کوي. دا خبرونه تفصیل مشال ریډیو نوره. په افغانستان کې د جرمني یو مرستندوی ادارې سره کارکونکو خطه چې په اگست میاشت کې تختول شوی و بیرته روغ رمټه خوشی کړل شوی ده. د جرمني د پرمختیا ادارې ګیس نن ویلي دي چې دا جرمن خزه په خوشی کېدو ډیره خوشاله ده. دغه جرمن خزه چې نوم یې نه دی پټاګه کړل شوی د اگست په 18 نیټه په کابل کې په گاډي کې روانه و چې وسلوالو یې گاډي ودرولو او یې تختوله. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر په تهران کې ویلي دي چې هغه د دې جرمن خزه د خوشی کېدو په خبر ډیره خوشاله شوی او دې لړکی د افغان حکومت او د امنیتي ځواکونو مننه کړې ده. د اوکراین چارواکي وایي پرندولس کسان هغه وخت مړه شول یو تن لا درکه شو چې د تور سمندرګي بندري خار اودیسا ته نږدې یو مسافر وړونکي کښتۍ نسکوره شوه. د اودیسا مرستیال ګورنر ولادیمیر شماک ویلي دي دغه کښتۍ د طوفاني هوا له کبله نسکوره شوې ده. دوی ویل په کښتۍ کې 6 کسان سپاره وو، په کافي اندازه ژغورونکي جګټونه پکې نه وو. نوموړي زیاته کړه چې د کښتۍ 3 مسافر ژغورل شوي او د 12 نور مړي له اوبو ایستل شوي دي. روسي خبردار چې د روس وزیر اعظم دیمتری مدویدیف هغه تورونه رد کړی دي چې ګنی روس د شام ولسمشر بشار الاسد د بچ کول لپاره هلې سلې کوي. پرون د روس سرکاري ټلویزیون سره د مرکې پر مهال دیمتری مدویدیف وویل چې روس د شام د چارواکو د خواست پر اساس په شام کې د خپلو کامی ګټو د خوندي ساتلو په هدف پوځي عملیات کوي. نوموړي زیاته کړه دا معاملې چې څوک به د شام مشري کوي باید فیصله د شام ولس پخپله وکړي. دیمتری مدویدیف وویل د روس لپاره مهمه خبره ده چې دوی په شام کې د داعش ډلې مشري نه غواړي. د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکارې انیسا اجمل لاوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. روان یو سات کې بواورې په بنو کې د ټولو قبایلی سیمو مشرانو لوی جرګه شوه چې پکې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی هم ګډون کړي.
د باجوړا د وزیرستان د دا پاټا د ولس ملکیت دوی مالکان دوی څه پیسې ورکړي
د باړې به کورکل شي خلک وای حکومت ته په واپس تلو کې د دوی مسلو ته پام وکړي.
یالته چې ورسی ګورې مونږ کورونا ورون دي مونږ هیڅ قسم چې کوم یالته د سر سوره نشته دی د مونږ وبن نشته دی د مونږ بجلی نشته دی بل
په افغانستان کې د امریکایي عسکرو په پات کې دوه ځینې سیرون کې وایي دغه بعد طالبانو سره په مذاکراتو خراب اغیز وکړي.
طالبان به په دې څوک نه کوي چې بارني قواوې به وځي، امریکا به ناستوي، طالبان جنگ کوي.
او اونیس پروګرام د باختر ستوري اهم لرو.
اولې نه یو څو ټریکونه وغوښتل
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږیدونکو، د پاکستان د قبایلی او نیم قبایلی سیمو مشرانو پرون د خیبر پختونخوا په بنو کې د یوې جرګې په ترڅ کې د فاټا د آئینی او انتظامی حیثیت په اړه خبرې کړې دي. د پختونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی هم په دغه جرګه کې د ګډون لپاره بنو ته ورغلی بو. د جرګې مشرانو په خپل ویناو کې وویل چې د قبایلی سیمو د راتلونکو په اړه د پریکړې حق باید د دغو سیمو د ولس سره وي. دا په داسې حال کې ده چې فاټا په خیبر پختون خوا کې د ورګډولو او یا هم ورته د بیلی صوبیا کونسل حیثیت ورکولو په اړه په دې وروستیو کې بحثونه او هیلې هلې ځلې تودې شوې دي. د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر نه نور تفصیل اورو.
13 ورځ بنو کې د ټولو قبایلی او نیم قبایلی سیمو مشرانو یو ګرند جرګه وشوه. دغه جرګه ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی هم راغلی و. جرګه کې مشرانو خپل ویناو کې د قبایلی سیمو کډوالو په عزت سره واپسی او د غلطه اوږدمهاله امن راوستو غوښتنه وکړې. دوی د قبایلی سیمو پارلیماني غړو د فاټا راتلون کې په اړه فیصله مسترد کړه او په دې خبره ټینګار وکړو چې د قبایلو مستقبل فیصله به قبایلی ولس پخپله کوي. جرګه تا وینا پر مهال پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی وویل قبایل د ټول پخپل سیمو بیرته په آرام آباد شي نو د خپل مستقبل چې څه هم فیصله کړي دوی به ملګرتیا کوي.
پاشا د باجوړه د وزیرستان د پاټا د ولس ملکیت دوی مالکان دوی څه پیسې ورکړي په زور په چې پات پات موږ هیڅ څه نه لري کړکته زور باندې کوي تاوال زور باندې پیسې به ورس کړي پاکستان په خپل په اوس حالت د بچاوي ولا چې پاکستان زور غواړي کې نه غواړي افغانستان سره به وو که څوک پاکستان چلی بے انصافی بنو تو بے انصافی چلو پنجابی تخفل مبارک بلوس تخفل مبارک سندھی تخفل مبارک مش بشتانہ من بخفل بزاور فلائی پر بیم چلا کرو
حمید الله جان افریدی په خپل وینا کې وویل د فاټا د خپل منتخب اسمبلی وی چې هم قبایل پکې ناست وی
قبایل خپل نظام خپل سمبول او غوړي د پولیټیکل ظالمانه رویه د لوسا مونږ د هول نه تیار کړو چې مونږ یو چې غور نه لړا کا خو د نظام نمبر ووسا ان شاء الله دا ورځ د الله نبی چې څنګه دې ته مشرانو خبره وکړه دا پولیټیکل به جواب دې ته مو قبایل او د مشرانو لګي کچره ته کونسل وی آئے کچره ته اسمبلی وی آئے دے دگو اے لوکو نا دا مشہروں چے نوستی دے خلو اے لوکو نا منتخب شی آغا بیا پی سلو کی چے یارا مو دے فٹا مخکنہ شکل سپ گوڑ دائی
دا جرگے پا آخرہ کے مشرانو سو کرر دا دوڑان دے کڑل چې دوی د فاټا پرلیمانی غړو د فاټا مستقبل په اړه فیصله راډوي او دغه فیصله به قبایلی ولس کوي د قبایلی سیمو ټول به کور شوی خلک دی زر تر زره واپس کړل شي او دینه پس به قبایل د راتلون کې پاړه فیصله په جرګه کوي قبایلی سیمو د منتخب کونسل وی چې قبایلی مشران باید پټاکنو غړي جوړیږي او ځان لا دی د هغه گورنر وی چې هم قبایل وی قبایلی سیمو په مدنیاتو او نورو وسایلو باندې قبایل خپل اختیار غواړي قبایلی سیمو کې د میډیکل کالجونه او یونیورسيټي جوړې شي او د زرګونه زده کوونکو په تعلیم دې توجه ورکړل شي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
تاسو مشال ریډیو ته غوښتونکو په قبایلی سیمو کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې چارواکي وای د خیبر ایجنسی باړي سیمې ته د روان کال مارچ میاشنیولې تر اوسه پورې زرګونه بې کوره شوي کورنۍ ستنې کړې دي دا چارواکي وای چې دا مهال د کمرخیلو قبیلې د خلکو د هغوی کورونو د ستنولو لړۍ دوام لري خو د باړي بیرته ستنیدونکي خلک بیا وای چې حکومت دې ورپېښې ستونزې ورته حل کړي د مشال ریډیو خبریال فرهاد شنوارې نور تفصیل راکوي
اف ڈی می لخوا مشال ریڈیو تا پتر لاسه شوی خبر پانا کی د یادې داري چارواک ویلی دی چې د خیبر ایجنسی باړې ته د روان کال د مارچ میاشتې نه تر اوسه پورې خواوشه 15000 څلور سوا او اتا بیا رجستر شوی کورنۍ او 14000 او 13 نه رجستر شوی کورنۍ خپل کورونو ته ستنې کړې دي چې ټول شمیرې 13000 څلور سوا او 19 کورنۍ جوړي او دغه لړۍ دوام لري دوی وایي چې اوس د کمرخیلو کې بلستانه دل روان دي او دین وړاندې دی اکاخیل شلوبر کمبرخیل برکمبرخیل او ملک دین خیل خپل کورونو ته لیګل شوی دي د اف ډی می چارواکي وایي چې د کورنۍ ته د ستنې دو په مرکزونو کې د صحت او خوراک اسانتیاوي ورکوي او ماشومان ته د پولیو ضد ویکسین هم اچوي او د ستنې دو نه پس هر کورنۍ ته د موبایل موبایل سیم او اے ٹی ایم کارڈ للارے 15000 روپے مالی مرست ہم ورکوی خو بیا د باڑی بے کورشوی خلق وای چې وس هم د یو لړ مشکلات سره مخ دی او باید په باڑا کې ورتا اسانتیا وی ورکړل شي د باڑی کمر خیل وی او مشر اعتبار پر د مشال ریډیو توای
استنندو کې د مشکلات چې مولا یو خو چکنی پیسې نه ملو شي پیسې ته نه ملويږي ودا چې موږ سره حکومت کړی وای یا کم ګونو کړی وا هغه شای مونږ ته مکمل نه د ملو شوې نه بیا تا چور شي ګورې مونږ کورونه ورون دي مونږ هیڅ قسم چې کندې تا د سر سوره نشته دی د مونږ وب نشته دی د مونږ بجلی نشته دی بل زته نه اول واپس د پاره چې کندې پیسې ته نه غوړم کده 10000 اډوانس کې دي او 25000 بیا پیسې چې کندې ته کډه یار سدلې نه یې سدلې او یار ته نه د بړې غوړم چې مته بړې یار کولو شي
او د بړې بل مشر سي درسن پر دی وویل
چې کم د ژوند تیرېدو کم سہولتونه دي دا یو شیم نشته، سکول نشته، هسپتال نشته، روډ نشته، د اوبو استعمال نشته. نو مشکلات خو دومره دي چې هغه حد نه سوال یاره ګاډي وړي دي چې دغه ځا خلک روان شي په ګڼټو ګڼټو په لیاره باندې لګیږي، ځکه چې په یوه په بله په ډګر یو باندې لیارې دي، سیده لیار نشته.
د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې په باډه کې به د خیبر پښتونخوا گورنر د خصوصي پرمختیایي پروژې لاندې یو شمیر کارونه ترسره کیږي او د خلکو ستونزې به هواروي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د پیښور ضلع انتظامی د محرم په ورځو کې خار ته له قبایلي سیمو نه د بېکرکل شو خلکو او افغان کډوالو پر تګ راتګ بندیز لګولې دي. د پیښور انتظامی چارواکي وایي چې دا ګام یې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره اخیستی دی، خو د قبایلي سیمو د وکیلانو د اتحادیې غړي بیا وایي چې حکومت په قانوني توګه د دغسې کولو اجازت نه لري. بلخوا په ټولنیزو رسنیو کې هم د پیښور د انتظامی په دغه ګام کلک نیوکې شوی دی. نور تفصیل د پیښور نه د مشال ریډیو خبریال زلان یوسف زیرا کوي.
د پیښور په اشنغر سیمه کې د روډ په غاړه لګیدلې بینر باندې چې پرې د خیبر پښتونخوا د پولیسو نخه ده لیکلی شوی دی چې د محرم دوران پیښور ښار ته د افغان کډوالو او له قبایلي سیمو د بې کوره شوي خلکو په داخله پابندي ده. د قبایلي وکیلانو د تنظیم صدر اعجاز ممن وایي چې د آی ډی پیز پیښور ته په داخله دو باندې پابندي لګول غیر آئینی دي.
قانونی ریاست خدا بالکل زیادہ فنڈامنٹل رائٹس جکم وہ کنسٹیٹیوشن آف پاکستان کے جکم فنڈامنٹل رائٹس دی سیکشن 8 ٹو سیکشن 25 دا خدا کی کولم وائلیشن دی جکہ جدا دا پاکستان اسی دن کی دی تو پاکستان اسی دن کے جکم بے اگر ہر جے کے اختیار حاصل دے چاہے پلیشی خدا خدا دا فنڈامنٹل رائٹس وائلیشن دی.
خوبیا دی یاد تنظیم سینئر نائب صدر ایڈوکیٹ تاج محل افریدی وای چې د یو سل سلور سل وختم د فید لاندې ضلع حکومت ته د ځنې مخصوص حکمونو جاری کولو اختیار دی.
ټیکر کله کله دی امن امان کې دا سه غوی مخصوص حالات وی بیا سه ایکسیډنٹ وشي په دا سه وجوهات کې دی ټیکر دی 144 144 اسلام دی دا سه جوړ دی کولې شي خو دا سه ریګولر لا نشته چې وي دا پابندي ولګي
د پیښور پولیسو ڈی ایس پی سجاد مشال ریډیو ته وویل چې یوازې د آی ڈی پیز په داخله پابندی نه ده، بلکې د جلوسونو په خواو شاسیمه کې د ځایی خلکو په غیر ضروري تګ راتګ هم بندیز دی.
پیښور چې دی دا د درو اطرافو نه چې کوم دی دا بالکل ټول علاقه غیر سره او دې سره بالکل تړلې ده. دا د ډیسټریکټ ډیپټی کمشنر پېښور چې دی نو هغه دې کې 144 لګولې په دې کې کتا سو پورې نو عام خلک چې کوم دي نو غم چې کوم دا هغه ځای سره د چا کار نه شو ګټول هغه ایریا چې کوم ځای نو کې جلوسونه نو هغه ځایونه ایریا ټول مکمل سیلی نو ال ته مونږ چې کوم دا څه غیر ضروري خلک دام نه پریږدو خدای په کې پرټیکولرلی چې کوم دادی یا آی ډی پیز راځي آشنتا نو دا غیمه دې پابندي لګېدلې ده.
د پیښور ډیپټی کمشنر لخوا د لګولې شوې یو سل سلور سل وختم د فیتر مخه په موټر سایکل له یو د زیاتو کسانو په سپرلای او د گاډو په تور شوشو هم بندیز دی. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پیښور.
اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي باید مرکزی حکومت په کالاباغ ټیم نور بحث ونکړي او په دغه لړ کې د صوبې مسلو د خیبر پښتونخوا مسلو ته پام وکړي. په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه د شبیر احمد جان په دې رپورت کې.
دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي چې په لنجمن کالاباغ ډیم د پاکستان تحریک انصاف موقف واضح دی او په دې شخړه باندې اتفاق هم نه رټول غوندونو او نه رټول صوبو جوړې دي شي نو بعد مرکز دا خبره پریک دی. نوخار کې پرون د پټه غړو او خبريالانو سره خبرو اترو کې پرویز خټک ویل چې مرکزی حکومت او وزیر اعظم صرف د پنجاب د صوبې د مفادات او د خیګړ غم وړ دي او باید دوی د نورو وړو صوبو د ستونزو او پرمختګ ته هم پاملرنه وکړي. دوی ویل چې د بجلی دیارس وړې منصوبې په خیبر پختونخوا کې تیار کړې دي. رپورټ یې مرکز ته لیږلې خو له مرکز په لاره تر دې دمه دوی ته هیڅ جواب نه دی ورکړی او مرکزی حکومت د بجلی په غټو منصوبو او نه په وړو منصوبو د خیبر پختونخوا حکومت مرسته کوي. دوی زیاته کړه چې د کالاباغ ډیم په ذاتي توګه هم دوی مخالف دي ځکه چې د دوی په وینا دغه ډیم نه د نورو سوبون علاوه خیبر پختونخوا کې نوخار، چارسده، سوابه او د پیښور ځینې سیمو ته هم نقصان رسېدلی شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د باختر ستوري.
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د افغانستان په اړه هم ازینو ریپورتونو ترازو. د بهرنیو چارو او ملي امنیت کې د وزیر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز د افغانستان مسله یو مهمه موضوع بللې او ویلي دي چې وزیر اعظم نواز شریف به امریکا ته د خپل سفر په وخت امریکایي چارواکو سره په دغه مهمه مسله تفصیلي خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی نواز شریف د اکتوبر په 6 نیټه د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په بلنه امریکا ته ولاړ شي. په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه د زبی شفق په دې رپورت کې.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په امریکا ته د خپل سفر پر مهال د دې هیواد له چارواکو سره پر نورو مسایلو سربیره د افغانستان پر مهمې مسلې تفصیلي خبرې وکړي. نوموړي دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې ټاکل شوی صدر اعظم شریف په روانې میاشت په 6 نیټه د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر باراک اوباما په بلنه د هیواد پلازمینه واشنگټن ته لاړ شي او پر ولسمشر اوباما سربیره باندې د هیواد له جګپوړو سیاسي او پوځي مشرانو سره وګوري. ښاغلی شریف امریکا ته د خپل سفر په درشل کې د پاکستان له سیاسي او پوځي مشرانو سره کتلي او د دې سفر د ایجنډا په اړه ورسره خبرې کړې دي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار د شنبې په ورځ د هیواد د دولتي تلویزیون سره په خبرو کې وویل چې صدر اعظم شریف په امریکایي چارواکو سره پر ځینو نورو مسایلو سربیره د افغانستان پر مهمه مسلې او له هند سره د پاکستان په اړیکو هم خبرې وکړي. یو بل مهم موضوع د افغانستان د ځکه چې تاسو ته معلومه ده چې هلته وضعیت تام محل څنګه دی. لکه څنګه چې ولسمشر اوباما په خپل وینا کې ویلي وو چې له نواز شریف سره به د افغانستان په اړه خبرې وکړي ځکه چې د سولې د پروسې د بیرته پیلولو په لړ کې د پاکستان ډېر مهم رول دی. نو په دې به تفصیلي خبرې وشي چې په څه ډول دا موضوع وړاندې تللی شي. عزیز همدار زیاده کړه چې اسلام آباد غواړي له واشنگټن سره اقتصادي اړیکې پراخې کړي او هیله یې خدا چې امریکا به له پاکستان سره د سوداګرۍ او د تعلیم په برخه کې مرستې لا زیاتې کړي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار د څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې تېره ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي ول چې امریکا ته د نواز شریف د سفر پر مهال بور سره د افغانستان د سولې په پروسې خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات چې په جولای کې د پاکستان په کوربتوب کې د هیواد په مري خارګوټي کې پیل شوي وو ځنډیدلې دي. خو سرتاج عزیز یو ځل بیا ټینګار وکړ چې پاکستان تل په افغانستان کې د سولې لپاره هلې ځلې کړي او که چیرې افغان دولت له طالبانو سره د مذاکراتو هیله څرګنده کړه نو دا هیواد چمتو دی چې د دواړو غاړو ترمنځ د مذاکراتو زمینه برابره کړي. که څه هم په دې وروستیو کې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې او د نوي مشرتابه تر څرګندونو وروسته د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو برخلیک ناڅرګند دی، خو د پاکستان سیاسي او پوځي چارواکي د دې لړې په بیرته پیلولو ټینګار کوي او دا په افغانستان کې د سولې لپاره غوره لار بولي.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي که پاکستان په دغه هیواد کې د فعالو ترهګرو ډلو جالي له منځه یوسي افغان حکومت ته معلومه شي چې له کومې ډلې سره سوله وکړي. د جمهوری ریاست ویان سید ظفر هاشمی وایي د سولې لپاره د دوی دروازې خلاصې دي خو پاکستان باید په دې برخه کې خپل صداقت څرګند کړي. د ولسمشر ویان دغه څرګندونې په داسې وخت کوي چې پاکستانی چارواکو په دې وروستیو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د رول لوبولو اعلان کړی. نور تفصیل له کابل د کمال شاه عارف په دې رپورت کې.
جمهوری ریاست وایي که پاکستان هغه وسلوال مخالفین له منځه یوسي چې په هغه هیواد کې غونډي او د افغان حکومت پر ضد د جګړې اعلان کوي دوی ته به د سولې مسیر معلوم سي. د جمهوری ریاست د ویاند مرستیال ظفر هاشمی وایي پاکستان باید د شه او با تورست توپیر ونه کړي او په سیمه کې د سولې د ټینګښت په هدف له افغانستان سره صادقانه همکاري وکړي. ښاغلی هاشمی د شنبې په ورځ په کابل کې خبر اعلان تول د سولې لپاره دروازې پرانیستي خو زیاته کړه که پاکستان له تورزم سره صادقانه مبارزه وکړي دوی ته به معلوم سی چې لچا سره د سولې خبرې وکړي.
ما میخوایم کې ګروهایی کې در داخله خاک پاکستان علیه مردم ما
دی وای موږ غواړو هغه ډلې چې د پاکستان په خاوره کې د افغانانو په وړاندې د جنگ اعلان کړي باید په وړاندې اقدام وسی. دا خپل دې ته زمينه برابروي چې موږ په سوچ زموږ سروکار له کوم ډلو سره دی او هغه چې په پاکستان کې دی او له هغه ځای د جنگ اعلان کړي دی او د فعالیت زمينه ورته برابر سي، بیا موږ ته معلومیږي چې له کوم ډول ډلو سره خبرې وکړو. افغان حکومت دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف څو ورځې وړاندې یوه خبري کانفرانس کې د افغان سولې څخه ملاتړ اعلان کړی و او تروریزم یو مشترک دښمن بللی. ټاکل سوی په راتلونکو څو ورځو کې د پاکستان صدر اعظم د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره هم د نورو مسایلو تر څنګ د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. که څه هم افغان حکومت له دې وړاندې د سولې په خبرو کې د پاکستان منځګړیتوب رد کړی، خو په دې وروستیو کې د دې هیواد چارواکو په پرله پسې توګه له افغان سولې سره د همکارۍ ژمنې اعلان کړي. د جمهور ریاست ویاند وای دوی ته د سولې خبرې دوه اړخه لري چې یو اړخ یې طالبان او بل یې پاکستان دی.
فعلاً بر حکومت افغانستان
دی وای اوس مهال د افغان حکومت لپاره د سولې خبرې دوه اړخونه لري. اول اړخ له طالبانو سره سوله ده، دوهم اړخ د پاکستان سره سوله ده. پاکستان د تیرو ډیرلو سکلونو را په دې خوا د افغانستان سره په یو نه اعلان شوی جنگ کې ولاړ دی او پاکستانی چارواکو د افغان حکومت دا موقف منلی دی. له دې وړاندې هم په وار وار پاکستان له افغان حکومت سره د سولې په پروسه کې د همکارۍ ژمنه کړې او یو ځل یې په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ مخامخ خبرو ته هم زمينه برابره کړې وه، خو د چارو څېړونکو وایي د پاکستان ژمنې او همکاري دوامدار او رښتینې نه وي. له دې وړاندې د ملي شورا غړو او کارپوهانو په افغانستان کې د پاکستان لاسوهنې د اندېښنې وړ بللې او له حکومت یې غوښتي چې په دې اړه باید کره اسناد راټول او نړیوالو سازمانونو ته وړاندې کړي.
تاسو مشال ریډیو توغی اوریدونکو، افغان چارواکو په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د پاتې کولو د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د ادارې اعلان ستایلی، خو ځینې څېړونکي بیا داسې نظر لري چې دغه کار به له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې پر خبرو بد اغیز وکړي او بیا ځینې نور وایي چې د بهرنیو ځواکونو په شتون کې به وسلوال وځپل شي او اخر به مجبور شي چې د خبرو میز ته کینی. د کارپوهانو په خبره په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو پاتې کېدل یو سیاسي اړخ هم لري. نور تفصیل د بشیر غواخ نورو.
افغان چارواکو د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د تیرې ورځې د هغه اعلان هرکلی کړی چې ویلی وو په افغانستان کې به تر 2018 کال اخره پورې 9000 او د 2019 کال اخره پورې 15500 امریکایي پوځیان پرېږدي. د پوځیان بعد د ترهګرۍ پر وړاندې په عملیاتو او همداراز د روزنې په برخه کې د افغان ځواکونو سره مرسته کوي. د امنیتی چارو کارپوهان وایي چې د امریکایي پوځیانو پاتې کېدل به د پوځي لاسته راوړنو ترڅنګ سیاسي ګټې هم ولري. د افغان پوځ پخوانی جنرال او د دفاعي چارو کارپوه عتیق الله امرخیل وایي چې امریکایي پوځیان په دومره ډیر شمیر کې نه پاتې کیږي چې د ټول افغانستان په امنیت دې ژوره اغیزه وکړي، خو د سیمې هیوادونو او طالبانو لپاره یو پیغام لري.
د عسکر موږ یو څه ناڅه ورته فکر کوو چې هغه موجودیت یې په دې ښه ده چې غیر موږ نه یې هېر کړي، امریکا نه یې هېر کړي، نو د دې لپاره هم زرو ده کنه په 5000 عسکرو خو امنیت نه راځي. دا 5000 عسکر هم چې پاتې کیږي په تعلیم تربیه پر روزنه چې بوختي او په اکمالاتو سره بوختي، نو بیا هم یو څه کېدی سي، اما شرط اساسي ده چې د موږ وسلوال قوتونه سمبال سي مکمل.
افغان چارواکي په خپل هیواد کې د روانې ترهګرۍ لپاره پاکستان یو مهم رول لوبونکی او د طالبانو استعمالونکی بولي. اسلام آباد چې دا تورونه ردی افغانستان کې د پوځیانو پرېښودلو په اړه د امریکایي ولسمشر پردانوي پالیسۍ تر اوسه څه نه دی ویلي. اسلام آباد کې د سیمې زوچارو کارپو ایاز وزیر وای پاکستان ته په افغانستان کې د بهرنۍ زوکونو په پات کېدو څه اعتراض نشته، خو ځتای چې دا به د طالبانو د جګړې د دوام سبب شي، ځکه چې دغه په خبره د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور ویلي چې تر څو بهرنۍ پوځیان وي تر هغه به سولاره نشي.
طالبانو خو اصلي جګړه وا د بهرنۍ قواو سره، طالبان به په دې څوک نه کوي چې بهرنۍ قواو به وځي، خو امریکا به ناسته وي، طالبان جنگ کوي، خو دې نه علاوه د دوی نمائندگان د خلکو نه پناه کینی، د چا په ترو خبرې وشي، خپل منځ کې چې په څه راځي شي هغې نه بعد به بیا امریکي قواوې هم وځي، طالبان به هم جنګ بندوي. خو چې څو پورې د دوی راضینامه نه وي شوې نه طالب جنګ بندولی شي، ځکه چې جنګ بند شي نو بیا څه پاتې شو؟ نه د سره خو یو جنګ پاتې دی. او که امریکا لړه شي بغیر بې وجې بغیر بې امن نه، نو هغه به هم خپل عوام ته څه وایي؟
د روسیو کې طالبانو او پاکستان داسې اشاره ورکړي چې غواړي د افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا دریز خپل کړی چې له جنگ بندۍ پرته مذاکرات ګټه نه لري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیدونکو د ماسپخین یو نیمه بجې شوې ده. لنډ خبرونه زموږ د همکارې انیسا اجمل ناورو. د قبایلی سیمو ځینې مشران وایي چې د فاټا د راتلونکي پریکړه به دوی په خپله کوي. تېره ورځ په بنو کې د قبایلي سیمو مشرانو یوه لویه جرګه وشوه چې پکې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزین ګډون درلود. په دغه موقع د قبایلي مشرانو وینا وه چې د فاټا د آئیني اصلاحاتو په اړه د قبایلي سیمو د پارلماني غړو لخوا په پارلمان کې د وړاندې کړې بل مسودې مخالفت کوي. د قبایلي سیمو د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې یا ایف ټی ایم ای چارواکي وایي چې د خبر ایجنسۍ باړې ته د روان کال د مارچ میاشتې راهیسې تر اوسه 15,475 رجسټرډ کورنۍ او 14,013 غیر رجسټرډ کورنۍ ستنې کړې دي. په کراچۍ کې پولیس د لږ تر لږه اته وسلوالو د وژنې ادا کوي. د پولیس چارواکو په خبره پرینې د وسلوال هغه مهال وژل چې په منګوپیر سیمه کې په یو کور چاپه ووهله. پولیس چارواکي راو انور ویلي دي چې د چاپې پر مهال د ډسو په تبادله کې دوه پولیس هم زخمیان شوي دي. امنیتي چارواکي وایي چې د افغانستان په ننګرهار کې 9 وسلوال وژلي دي. د ننګرهار امنیه قمندانۍ مطبوعاتي دفتر څخه نن په خبري شوې خبرې پاڼه کې ویل شوي دي چې پاچین ولسوالۍ کې د ګډو امنیتي ځواکونو له لورې د پیل شوو عملیاتو په ترڅ کې تېر ورځ د سارک په سیمه کې شپږ وسلوال وژل شوي دي، او دغسې بیا درې نور وسلوال د ونیخیل ولسوالۍ د کلای په سیمه کې وژل شوي دي. افغان چارواکي وایي پاکستان باید د وسلوالو پر ضد بې د توپیره کاروایي وکړي او د افغانستان د سولې او ثبات په لټه کې رښتینې همکاري وکړي. دا خبره د جمهوري ریاست د بیان مرستیال سفر هاشمي پرون په کابل کې خبریالانو ته وکړه. په افغانستان کې د جرمني یوې مرستندوی ادارې سره کار کوونکې ښځه چې په اګست میاشت کې په کابل کې وسلوالو تښتولې وه بیرته خوشې کړل شوې ده. د روس وزیر اعظم دیمتری مدودیف هغه تورونه رد کړي دي چې ګني روس د بلشار الاسد د بچ کول لپاره هلې ځلې کوي. پرون د روس سرکاري ټلویزیون سره د مرکې پر مهال نوموړي وویل چې روس د شام د چارواکو د خواست پر اساس په شام کې د خپلو کامی ګټو د خوندي ساتلو په هدف پوځي عملیات کوي. او د اوکراین چارواکي وایي پرون 12 کسان هغه وخت مړه شول او یو تن لا درک شو چې د تور سمندرګي بندري ښار اودیسا ته نږدې یوه کښتۍ ډوبه شوه. لړن خبرونه مو د انیس اجمل ناوري د اوس هم راځو د پاکستاني ورسپانو اداريو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه ریاض مساخیل بیانوي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارې د پاکستان او روس ترمنځ په اقتصادي اړیکو زیاتولو لیکلي دي. د غلړکې د انګریزي ژبې ورسپانه ډان وای چې د روس لخوا کراچۍ نه تر لاهور غزیدونکې ال ان جی پایپ لاین کې سرمایه‌کاری کول یوخه خبره ده، او دواړو ملکونو د اقتصادي او تجارتي اړیکو لړکې د اړوم بیګام دي او د پسې به روسو نور هم اقدامات کیږي. ادارې وای چې کوم یو ملک تر هغه بل ملک کې سرمایه‌کاری نه کوي تر سوچ ورته ښکارا ګټه په نظر نوي راغلي، او د پاکستان روس دا تملری چې څنګه دوی د وسلوالو ضد اقدامات کړي او د افغانستان امنیت د پاره کار کوي دا برتونکو کې نور هم تیزوي، ځکه چې د روس صدر په بیا بیا دا خبره کړي چې د افغانستان د نام نه لوجه مرکزی آسیا او په خپل روس ته هم خطر راولاړي دي شي. نو ځکه دوی غواړي چې پاکستان سره په ګډه د دغه خطرې مخنیوي د پاره اقدامات وکړي. اداریا خره کلی کی چې د ګیس څنګه کې د روس سرمایه‌کاری د ستاینې وړ ده، خو پاکستان لپاره دا چې یو خو د ګیس او تیلو نرخونه یو شان او بل دا چې د ایران پاکستان ګیس پایپ لاین منصوبه هم هیر نه کړي، ځکه چې منطقه کې د پاکستان یو خاص مقام دی کوم چې د تا زیاته ګټه رسول شي او پاکستان لپاره دا چې دغه موقع نه فائدہ واخلي. او د دې ترڅنګ ځینې ورسپانو خپل ادارې د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د امریکا په دوره لیکلي دي. د غلړکې آج ورسپانه وایي چې امریکای د وړاندې نه وزیر اعظم دوره ایجنډا واضح کړي، او د وایټ هاوس ترجمان وایي چې پاکستان سره د سیول جوهري لوزنامې امکان نشته، البته د جوهري وسلې په حفاظت به خبرې کیږي. اداري د ترجمان د خلیلی کی چې د وزیر اعظم په دوره کې د افغانستان د سلامتی او مفاهمتی عمل په اړه هم خبرې کیدی شي. هر څوک امریکا د غلړ کې د پاکستان کردار ته په درنه سترګه ګوري، خو بیا به هم غواړي چې دا نور هم تیز شي. د دې ترڅنګ کندوز اسپتال کې د پاکستانی اهلکارو په اړه پاکستان مخکې هم تردید کړی او وایي چې د افغانستان مفاهمتی عمل کې د سهولتکار کردار ته هر وخت تیار یو. اداریا مخکې زیاتوي چې پاکستان به له امریکا غواړي چې د هند او افغانستان لخوا د پاکستان په ضد پروپیګنډې او الزامونو ودرولو لپاره خپل کردار ترسره کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. ډان رسپانې په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند کارکردګۍ او په پاکستان کې د واک ترلاسه کولو لپاره د مختلفو ګوندونو د هڅو په اړه لیکنه خپره کړې ده. بلخوا د هیل رسپانې په افغانستان کې د نورو هیوادونو لاسوهنې او په دغه هیواد کې سولې او ثبات په اړه یوه مقاله لیکلې. د دواړو لیکنو مهمې برخې د انیسا اجمل لاورو.
ډان ورسپاڼه لیکي تیر کال په اسلام آباد کې د عمران خان د سیاسي مودې احتجاجي ناستې ته پټ ملاتړ ترلاسه و، خو هغه حقیقت چې دا درنه ناکامه شوه ښایي چې د پاکستان د پوځ موجوده مشرتابه د واک ترلاسه کولو په هدف د هڅه کوونکو په طرفداري کولو کې دلچسپي نه لري. مقاله لیکي یوه پوښتنه راپورته کیږي، هغه دا چې که عمران خان تر سرحده واک ګټلی وي نو حالات به څنګه بدل شي. د مقالې په وینا په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د اتحادي حکومت کارکردګۍ ته په کتو سره داسې ښکاري چې په حالاتو کې ډېر څه بدلون نه دی راغلی، بلکې یو تلخ حقیقت دا وي چې که څوک هم په واک کې وي نو دا بیوروکراسي به هم هغه شان په اداري فساد کې ککړه وي. او څنګه چې په موجوده وخت کې پنجاب حکومت وښوده چې که د سخت وزیر اعلی فشار او هڅې وي نو نظام تر ډېره حده څه نتیجې ورکولی شوې. مقاله لیکي که عمران خان غواړي چې خپل ارمان او خوب پوره کړي بیا پنجاب هغه صوبه ده چې باید هغه د پاکستان مسلم لیگ نون له کنټرول نه واخلي. په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پر ضد د عمران خان د تورونو په اړه مقاله لیکي. لکه څنګه چې د پاکستان سپریم کورټ پخوانی چیف جسټس افتخار چودھری چرته هم پاکستان پیپلز ګوند حکومت کولو ته نو پریښودې، نو داسې ښکاري چې عمران خان هم نواز شریف خپلې مودې پوره کېدو ته نه پرېږدي. مقاله په موجوده وخت کې د پاکستان د ثبات د اړتیاو په اړه لیکي چې عمران خان ټوله ورځ د بنیګاله په کور کې ناست وي او د هیواد د ثبات مسئلې د هغه لپاره ډېرې مهمې نه دي. بلخوا دی هله ورسپاڼ لیکي په تیر وختونو کې افغانستان ته د ورپی خطر تعریف د کابل او واشنگتن ترمنځ د بې باورۍ اختلاف یو مهمه نقطه وه، خو په موجوده وخت کې افغان ولسمشر اشرف غنی په وار وار دا ویلي دي چې پاکستان له افغانستان سره د یوې نا اعلان شوې جګړې په حالت کې دی. د مقالې په وینا د جنگ د تعریف زیاتره د ترهګرۍ طرف ته اشاره ده چې پکې ترهګري او طالبان دښمن دي، او دا ټولې هغه خبرې دي چې د نیویارک د ستمبر د 11 تر بریدونو راهیسې واشنگتن هم کوي. مقاله لیکي د جنگ او د دښمن د تعریف په سر د امریکا د غیر یقیني وضع د افغانستان لپاره نه هواریدونکې مسأله ده. مقاله لیکي په افغانستان کې د ترهګرۍ فعالیتونه د اوږدې مودې راهیسې د سیاسي شخړو او په سیمه کې د مخالفو هیوادونو پیداوار دی. په افغانستان کې ترهګري د سنو ترهګرو ډلو لخوا یو زیان رسوونکې طریقه ده. د سیاسي ګټو ترلاسه کولو په هدف دغو وسلوالو ډلو ته د ریاست لخوا پوره ملاتړ ترلاسه وي. روسپانه لیکي په موجوده وخت کې وسلوال اغیستل او د پیسو په ذریعه کارول کېدی شي. په طالبانو ځینې نورو سختدریزه ډلو باندې کمې پیسې راځي او په اسانه ترلاسه کېدونکې ذریعې دي چې په دوامداره توګه افغانستان او د هغې نړیوالو ملګرو ته تاوان رسوي. د افغانستان امنیت نه یوازې سیمایز امنیت سره تړلی دی، بلکې دا نړیوال امنیت سره هم تړاو لري. په افغانستان کې ترهګري سیمایز او نړیوال اړخونه لري او په افغانستان کې حکومت په یوازې سر دا مسأله نشي هوارولی. مقاله لیکي باید افغان حکومت او سیمایز طاقتونه لکه چین، روس، هند او ایران د ترهګرۍ پر ضد د جګړې سره سره د ترهګرۍ د سیاسي اړخونو د مسئلې هوارولو لپاره هم یوه اوږدمهاله سیاسي ستراتیژي جوړه کړي. په موجوده وخت کې دا ټول هیوادونه هم د داسې ترهګرۍ سره مخ دي چې ورته د ریاست لخوا ملاتړ ترلاسه دی. رسپانه لیکي د افغانستان ملي یووالي حکومت او مغرب لا پکار ده چې له سیمایزو ځواکمنو هیوادونو سره د افغانستان د سولې او ثبات په موضوع خبرې زیاتې کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
دان رسپانلیکی باید پاکستان د افغانستان سره د سیمې د امنیت لپاره د زړه نه کار وکړي او خپل افغان پالیسي نظر واچوي چې څنګه وکول شي د افغانستان د سولې او امن په عمل کې دغه هیواد سره جوختونی امرسته وکړي. د دغه لیک مهمه برخه په دې رپورت کې اورو. د پاکستان په ډان رسپانه کې اشرف جانگیر قاضی لیکي کله چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د واک تر لاسه کولو وروسته خپل لومړی دوره پاکستان ته وکړه، نو دا پیغام یې هم پاکستان او نړۍ ته ورک چې افغانستان نور له جنگه ستړی هیواد دی او غواړي د ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې وساتي او د پاکستان په شمول له ټولو ګاونډیو هم دا تمه لري چې په افغان خاوره خپلو فعالیتونو ته د پای ټکی کېږدي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی زی پاکستان ته سناسته شل واره په دې هیله اتللې دي چې دغه هیوادی له مسلو خبر دی او د امنیت په ساتلو کې به یې امرسته وکړي. ولسمشر کرزی په دغه دورو کې دا هم ویلی وو پاکستان او افغانستان په مثال دوا برغونې دي چې په یو درد او تکلیف وینو بل به یې خامخا احساسوي، خو له بده مرغه په دغه وخت کې یا خو د سیاستوالو یا د حکومتي پالیسیو او یا د کوم نورو وجوهاتو له امله داسې ونشو. بلخوا ولسمشر غنی وایي د پخوانی خبرو ته نګوري او د یو نوی دور د پیل په هیله دی. افغان ولسمشر اشرف غنی په دې لړ کې خپل ملګری هیواد هند هم خپک او پاکستان سره د خو تعلقاتو لپاره اهلی ځل پیل کړي چې له دغه وروسته د کابل او افغان طالبانو ترمنځ سولې خبرې هم د پاکستان په مرسته پیل شوې، خو له دغه سره یې پاکستان ته دا هم وویل چې باید دوی اوس یو لار خپل کړي، دوی به یا افغان حکومت خپلوي او د یو رښتونی دوست لاس په ورکوي او یا به په افغان خاوره د طالبانو د ملاتړ په لار ځي. له دغه وروسته د دوه هیوادونو د استخباراتي ادارو ترمنځ ځینې لوسنامې هم وشوي، که څه هم په افغانستان کې پر آیسای سخت تنقید کیږي او له دغه وروسته بیا هم په کابل او نورو سیمو کې وسلوال بریدونه دوام لري او دا شان په یو بل د تورونو لړۍ تر ننه نه ده ودرېدلې. ډان لیکي باید دوه هیوادونه په خپلو پالیسیو نظر وکړي او پاکستان د خو تعلقاتو لپاره خپل افغان پالیسی سره جوړ کړی او د سیمې د امنیت لپاره د زړه نه کار وکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یبش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیدونکو اوس هم وخت شوه دی د اونیزیک کلتوري او ادبي خبرونه د باختر ستوري. دا پروګرام تاسو لپاره هر اونۍ د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد جوړوي.
د مشال ریډیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري و نیز خبرونه کې ستاسو کوربایم. په نننۍ خبرونه کې به د کتاب په ګرم بازار باندې ریپورت ولرو، بیا به د افغانستان په بلخ ولایت کې له ادبي او فرهنګي فعالیتونو په یو مرکه کې خبر شو، او په آخره کې به په جلال آباد کې له یو ځوان تبلیغګونکي سره د زړه خواله هم ولرو. دومړي ریپورت ترازو په جلال آباد کې ګڼ شمېر خپرندوی ټولنې په فعالیت بوختې دي چې له مشهورو لیکوالو مسودې راټولوي او په پېښور کې تر چاپ وروسته خرڅلاو ته وړاندې کوي. خو په دې وروستیو کلونو کې خپرندوی ټولنې د پوهنتونونو د استادانو هغه کتابونو ته ترجیح ورکوي چې پخوا به یې د چپټر نوټونو په شکل کې محصلینو ته ورکول. په همدې اړه مو له خبرندوی ټولنو له دوه تنو مسؤلینو او د کتاب له مینوالو سره خبرې کړي او یو ریپورت مو پرې تیار کړی دی. په جلال آباد ښار اسحاقزی مارکیټ کې کتاب پلورونکي وایي چې د تیرو کلونو پرتلسه کال د کتابونو خرڅلاو ښه شوی دی. دوی وایي چې هغه کتابونه یې ډیر خرڅیږي چې د پوهنتونونو استادانو د محصلینو لپاره لیکلي او دوی خپاره کړي دي. د مومند خپرندوی ټولنې یو تن مسؤل فضل مولا وایي چې دوی چې کوم مسلکي کتابونه خپاره کړي هر کال یې بیا ځلې چاپ کوي او د پوهنتونونو محصلین یې ترې نه اخلي.
مسلکی کتابونه چې دا ډېر چاپ کو زکه چې دا موږ سره ډېر خرچېږي او بار بار موږ دا چاپ کو بل په دې کتاب باندې استاد ما واس کوي ماسل باندې چې دا کتاب والی نو هغه زموږ ګټم ډېرې او په کال کې زردانی زموږ خرچېږي دا کتابو د دې تر څنګ بعضې ادبي کتابونه هم ډېر ښه وو چې موږ سره چې هغه د اوچتو لیکوالانو دي مثلا غزنپر صاحب او سمیم صاحب او شپون صاحب او نور داسې ډېر لیکوالان دي چې دا کتابونه موږ سره ډېر ښه وو چې کاغذي نثر یا تاریخي بعضې شاعري موږ سره لکه ډېر لیکوالانو ځي مصطفی صالح شو کاروان صاحب دی د دې کتابونه موږ سره ډېر ښه وو.
د ختیس خپرندویه ټولنې یو تن مسؤول زاید الله هم وایي چې دوی د مسلکي کتابونو تر څنګ ځینې ادبي او دینی کتابونه هم خپروي چې ښه بازار یې موندلی دی.
د تیرو کلونو پرتله د کتابونو خرڅلاو چې کوم دی هغه ډېر ښه شوی دی. ختیځ خپرندویه ټولنه هغه کتابونه چاپ کوو چې کوم د ټولنې لپاره پیدل لري، د تر څنګ د پوهنتون هغه کتابونه چې استادان مخکې چاپ کړي وي نور ولایتونو ته نه رسېدل، موږ استادانو سره اړیکې ونیولې، هغې موږ سره دا ومنله، هغه کتابونه موږ چاپ کړل، ټولنې ته مرا وستل. ځینې عام کتابونه چې د پښتو ادبیاتو کې دي، ځینې دیني کتابونه دي، ځینې اقتصاد کې دي، هغه مو چاپ کړل. الحمدلله اوس اغه خلک چې په خای مطالعه نه کوله یا د مطالعه سره آشنا نه وي یا د کتاب سره ډیر آشنا شوی دي، مارکیټ تر دي کې د نوې کتاب بار بار پښتنه کوي چې کله کتاب راشي اخلي. اوس الحمدلله بازار خوشو دی، د کتابونو مینوال ډیر شوی دي.
د کتابونو په دغه مارکیټ کې د هر کتاب لورنځي مخته د کتاب مینوال لیدل کیږي. یو تن وایي چې کله هم بازار ته راشي نو تر هر څه د مخه د کتابونو مارکیټ ته راځي او د نوې خپور شوی کتاب لټکوي او چې کوم کتاب یې خوښ شي ترلاسه کوي.
راس خویانم د ننګرهار ولایت د خویانو ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی. زه چې کله هم خار ته راغلی ما جلال آباد خار کتابخانو ته راځم، کوم کتاب چې مې خوښ شوی دی ما اخیستی دی او له ځان سره مې وړی دی. اوس هم له ما سره په سلګونو کتابونه پراته دي. همدغه مطالعه ده چې ما ترې ډېر څه یاد کړي دي. کوم کتابونه چې زه والم لومړی خپل ولولم بیا په خپل کلي ولس کې خلکو ته ورکوم هغو ترنه ډېره ګټه اخلي. همدغه کتابونه دي چې له خلکو نه سړي جوړوي او خلکو ته شخصیت ورکوي.
خو یو بل تن بیا وایي چې کله ماسلو نو استادانو به پرې په جبري توګه خپل خپاره کړي کتابونه اخیستل، خو اوس د خپلې خوښې کتابونه اخلي او له مطالعې وروسته یې په المارۍ کې د راتلونکي نسلونو لپاره خوندي کوي.
زما نوم مجیب الرحمن اشقزای ده، د اداره او حسابدارۍ څخه فارغ یم. موږ به د استاد په خوښه کتاب اخیسته او هغه کتابونه به مو اخیستل چې استاد به چاپ کړي ول، هغه به په موږ جبري توګه مان اخیستل. زه چې اوس فارغ شوی یم اوس خپل د خوښې کتابونه اخلم، مطالعه کوم، ځان سره په کور کې ږدم، آینده ته د نور نسلونو لپاره به درد خوري. باید داسې کتابونه خلک واخلي چې خلک ترېنه پند واخلي.
بلخوا د ننګرهار پوهنتون رئیس استاد ببرک میخیل به د محصلینو لپاره د استادانو لخوا د تیار کړل شو چپټر نوټونو په کتابي بڼه خپرول د محصلینو لپاره ګټور بولی.
هغه استادان چې په خپل زیار او کوښښ باندې هغه چپټرونه چې ګڼ کړونه یې د مغې له مخې درس ورکړی او اوس یې په چاپي بڼه باندې لا پکې زیاتونې کوي، هڅې کوي، دا قابل د قدر دی. زیاتره استادان زموږ شته دی چې هغوی په خپل زیار باندې د تالیف د اصولو مطابق د ریفرنسونو سره دغه چپټرونه جوړ کړی دی او اوس عملا تدریس کیږي. دا خپل پروسه ده زه یې ګټوره بولم.
د ویلو ده چې په ننګرهار کې اکثرو ځوانانو د کتابونو اخیستلو او مطالعې ته مخه کړې ده. ادبپوهان وایي چې د افغانستان په څیر په وروسته پاتې ټولنو کې دا ډیره ضروری ده چې ځوان نسل له کتاب او قلم سره آشنایي پیدا کړي، سو په دې وتوانېږي چې خپل ټولنه د علم په وسیله له بدبختیو څخه راوباسي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، وید زهیر چې په بلخ ولایت کې د ام البلاد ادبی بهیر مشري کوي او په سو نورو ادبی غونډو کې هم فعاله ونډه لري، له ده سره مو د دغه ولایت په ادبی او فرهنګي وضعیت یوې لنډې مرکې ته رابولم.
زهیر صاحب، کدا راته ووایي چې د ام البلاد بهیر تاسو په مزار شریف کې له څو کلونو نه شروع کړی دی او تر اوسه مو څومره ملګري یعنی غړي پیدا کړي دي؟
تقریبا لس کاله کېږي چې دغه ادبي خوځښتونه په بلخ کې را پیدا شوي. په لومړي سر کې مومن بابا ادبي بهیر چې مشري زبی الله احساس کول او دغه ملګري را ټول کړه، بیا په بیلابیلو ولسوالیو کې دا بهیرونه جوړ شو چې ام البلاد ادبي بهیر دی، د چارګلک ادبي بهیر دی، د خزینه و دپاره میرمن ادبي بهیر دی چې دا په اونۍ کې ادبي ناستې سره کوي.
تاسې خو ماشاءالله په
بلخ کې د سلورو پنځو غونډو یادونه وکړه. په دغه سلورو پنځو غونډو کې چې اکتواري غونډې لري څومره پښتانه شاعران لیکوال خزینه نارینه به تاسې پیدا کړي چې دغه بهیرونه مل شوي دي.
سلګونو ځوانان دي چې دغه بهیر سره تړاو لري، هغې اونیسي ناستې کې یو پلسګونو خویندې به وي چې هغې سره هغه اونیسي ناستې کې یو کینی دغه د خویندو دغه برخلک زره ضعیفه ده، ځکه چې هلته هغه د پښتنو لیکوالو مېرمنو دومره ډېروالی نشته د بلخ د خوځښت سره د تړاو هغه هڅې چې دي، نو ډېرې خویندې اوس میل دي هغه ادبي ناستې کې یو هر اونۍ سره کینی.
په دغه اونیزو ادبي ناستو کې تاسې څه کوئ؟ ستاسې د غونډو شیوه څه ده؟
په دغه ادبي ناستو کې مونږ هغه اجنډا لرو چې هغې کې تلاوت دی، ورپسې د تېرې اونۍ هغه راپور ویل کېږي، په راپور باندې کره کتنه وي، بیا یو څوک خپل شعر کره کتنې ته وړاندې کوي، په هغه باندې نقد کېږي، په هغه کې هغه په اصلاحي ټکي په هغه شاعر ته پوګوته کېږي، بیا شعرونه ویل کېږي. هغه څوک چې لنډې کیسې لري لنډه کیسه وایي، پای کې په هغه بمبېلمه او کوربه وي چې هغوی باندې خپل مثبت نظر ورکوي.
تاسې مخکې په خپلو خبرو کې وویل چې په بلخ ولایت کې د تېرو لسو کلونو راهیسې دغه پښتانه ځوانان ادبي هلې ځلې کوي، او علاوه د اونیزو غونډو نه تاسې داسې لوی غونډې هم جوړوئ کله؟
هو، هر کال مونږ اختریزه مشاعره لرو چې هغه ډېره غټه غونډه وي، د کال په پیل کې د نوي کال په مناسبت باندې مونږ غټې غونډې او مشاعرې لرو چې هغه د مختلفو ولایتونو نه پکې ملګري راځي، د مرکز نه هم پکې ملګري راځي، د ننګرهار، د کندوز نه، د لوګر نه، لقندار نه.
کله چې تاسې لوی غونډې جوړوي د دې لپاره د مصارفو تدارک له کومه کوي؟
بلخ ادبي خوځښت پورې چې کوم ملګري تړاو لري هغوی له ژبه دا مصرف ورکوي. کله کله داسې هم کېږي چې بعضي هغه څوک چې کاندیدان وي دې ته مایله کېږي چې تاسو دا مشاعره کوئ، ځکه هغوی ته هم پکې یو هغه کېږي په یو اړخ باندې فایده رسیږي، نو هغوی د دې مصارف ورکوي او دا غونډې را جوړوي. خو په ټوله کې دغه مصارف مونږ خپل ملګري په خپل غاړه باندې اخلو او دغه غونډې جوړو.
علاوه د دې اونیزو غونډو نه او لویو غونډو نه دغه څومره بهیرونه چې په بلخ کې تاسو یاد کړل موجود دي، دوی څه داسې چاپي لاسته راوړنې لري؟ کتابونه، مجلې هم چاپ کوي، اخبارونه کوي؟
دلته په څو میاشتنۍ ګڼې چاپېږي، د پسرلی سیاسي ده پرخه، ادبي او کلتوري او ټولنیزه هغه ده چې خپرونه ده چې هغه په دو میاشتې بعد یو میاشت بعد چاپېږي. ورسره په خوا کې په اوسني وخت کې د پل مجله هم شروع شوی چې بلخ ولسوالۍ ده، او همدارنګ د لټون په نام باندې یو بل ملګري مالی هغه خپرونه شروع کړې ده چې هغه هم له دغه ځای چاپېږي. ورسره ګڼ لیکوالان ملګري کتابونه لیکي، چې زه به د یو ملګري یادونه وکړم، زبیح الله احساس هغه ډېر کتابونه لیکلي دي، ورسره جاوید واکت کتابونه لیکلي دي. ګڼ ملګري اوس هم همدغه هڅو کې دي چې هغوی هغه شعري ټولګه پوره شي، کتاب چاپ شي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم له یو ځوان تبلیغګونکي سره د زړه خواله.
نوم واخله او بیا راته دا ووایا چې څو کاله به کېږي چې د تبلیغ هنر ته راوتې؟
زما نوم نور محمد دی، کم سې کم اته نخه کاله کېږي چې زه دې پن ته راغلم.
او عمر به دې څومره وي؟
عمر به مې یو یوویشت کاله خو وي.
یعنی دا چې ته په لس کلنۍ کې پن ته راوتې؟ ستاسو استاد څوک؟
زما استاد خو اکبر جان نومېږي، ما ډېره یاده د نور خلکو نه کړې ده، خو استاد مې اکبر استاد.
نو اکبر استاد ته تاسې داسې په باقاعده توګه باندې شکره میخې وه؟
نه، زه لا شکرې ته نه یم جوړ شوی چې زه شکره ورکړم.
په دې نه لس کالو کې چې تاسې د تبلیغ هنر ته راوتي، داسې محفلونو ته، د دوستانو ودونو ته دعوت شوي یو ځای؟
ولې نه، زه د نجیب سمدی سره په پالټۍ کې یم، او مونږ ځو ولې نه چې چېرته دعوت شو زه ځمه ورسره.
داسې ولسوالیو ته کلو ته هم ځئ؟
کلو ته به مخکې تلو، ولسوالیو ته اوس حالات خراب دی او جنګونه کېږي، بس حالات ډېر خراب، ښار نه بار نه شو وتی.
نو دلته په دې خار کې کچرته واده نه وي او د دوستانو محفل وي او تاسو دعوت شئ هم ورځي دغلته چې دا ستاسي ډیره ده دلته هم کله ځوانان راځي او د موسیقۍ د اورېدو تنده ماتولو دپاره
ولینه راځي ولینه ځوانان راځي د یو ګنټې دوه دپاره مونږ دلته هغو د موسیقۍ کوو ورته ولینه
نو دغه ګروپ کې چې ته د نجیب سمدی سره تاوي د دې تیرو نه لسو کلونو نه داسې صدر غریبي هم په دې کار کې کیږي او که نه
بس کی گزاره کی مخ کے بخو پخا کلو تبتلو لسوالے گانو تبتلو نن سوالات خراب دے بس خار نہ بار نشوت
تاغو با پدغو مرا مودا کی دا تبلی بلا بل ترکو نزده کلی که داسی یو یو ترک دا سی دا سو سانیو لپارا وغگی او نومی واخلی خواه خدی دا
اولی نا یو سو ترکو نا واقع گو
میرا بانی دغه ترک نوم شو
دیتا سیب چنچلوی نن سبا ډیر کاری دیتا دادراوی جلدی دادرا او دا اکثر د غزل په د پاره
نشاسه خدا لاسونه ډیر خوګی دی ډیر خپل تبلیغ غوي نو زمون د مشال رادیو اوریدونکو با ستانه د نورو ټریکونو د اوریدو تملری یو ټریک نیمبل هم غوي
ولی نه ولی گیتاوی
او داس کوم وخت غاغوی
دام د غزل په وخت غاغو په میفلونو کې په ودونو کې د غزل پروګرامي بیا غاغو
هغه کلاسیک تبل استاز ده
کلاسیکل هم لګا یاد نه ولی نه دومره یاد نه چې هغه خپل کار په مخه تولو
پروستی پړاو کې د کلاسیک ټریک هم ورواچو او بیا به خدای په مانی سره وکړو
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خاط او آباد اوسئ.
دخپلی توریزم دین پوئی گم دخپلی خپل ځان سره رمي جنگ دی نه پوهی ګم د خپل ځان سره رمي جنگ دی نه پوهی ګم خپل وجود احساس کول نه شم چې د خپل وجود احساس کول نه شم چې د خپل وجود احساس کول نه شم چې د خپل وجود احساس کول نه شم دا کوم یار زما تر څنګ دې نه پوهیږم